سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجله کې مودر ته د افغانستان سیمه او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي خو پایل به په خبرونو وکړو په کابل کې د جمعات د نن په 14 کې د ایمرجنسي روغتون په وینا 200 وژل شوی او 300 نور ټپیان شوی دي د روغتون چې د ایتالیا د وی غیر دولتي مؤسسې په مرسته چلیږي په خپل ټوئیټر کې لیکلي چې تر 14 وروسته دوی ته شلتن ورول شوی دي چې دوی ساور کړی ده د طالبان د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبد الله فی ټکور سنیو ته پاستولي پیغام کې هغه راپورټ کړی چې مخکې ویل شوی و چې دا 14 د کورنیو چارو د وزارت د نن په جمعات کې شوی ده
د وزارت نه په فاصله کې په یو پرې مسجد کې چې عموما به مراجعینو او د کورنۍ چارو د وزارت ځینې کارمندانو لمونځ پکې کاوه هلته به د مرغه خوښینون کې پیښه رامنځته شوې ده پلټنې روانې دي او بشپړې ده وروسته به جزئیات له هیوادوالو سره شریک کړو
د تیرې نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې د څلورم 14 د چ په کابل کې کیږي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن سهار یو شمېر نجونو خو په کاچ خونیز مرکز د بریټ په خبرګون کې اعتراض کړی دوی په هغه بنرونو کې چې لزان سره لیکدول لیکلی وو موږ پښتانه هزارګانی او د خپل خوندو او رونو غچ پخلو معترض نجونو او خو همدا ډول د افغانانو ترمنځ د یووالي شعارونه ورکول او د عدالت غوښتنه یې کوله د کابل هرات بامیان او مزار شریف وروسته په جلال آباد کې د خو راټولیدنه ده چې افغانانو د خوندیتوب او د خپل حقونو لپاره غوګونه پورته کوي د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي چې اوکرين ځواکونه د دې هیواد په جنوب کې چټک او پراخ پرمختګ کړی او په روانه اونۍ کې له روسیې څخه لزګونه کلی بیرتنی ولیدي هغه زيلنسکي بیگانه وخت په خپل ویډیو وینا کې دا څرګندونه وکړه ویل چې اوکرين ځواکونه په خیرسون لوهانسک او دونتس سیمو کې ډېری سیمې د روسانو لول کې استلې دي روسیې تیر اونۍ په دې دریو سیمو او زاپوريژیا کې له روسیې سره د الحاق لپاره ټول پښتنه تر سره کړ چې اوکرين او لیدوزه هیوادونو شرمون کې هڅه وبلله د اوکرين ولسمشر وویل چې په خرسون کې اته سیمې له روسانو څخه بیرته نیول شوې دي د روسي پاوز په خرسون کې د اوکرين ځواکونو له دفاعي حمله وروسته په شاته تګ اړ شوې دي او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان او بنگلاديش په وړاندې د نړیوالو شل اوریزو مسابقو په لړۍ کې دوی تمرینات لوبي وکړي د کرکټ د نړیوالو شورا د خبر شوې محلويش لمخې د افغانستان ټیم به د سګني کال تر شل اوریزو لوب مخکې د اکتوبر پر ولسم د بنگلاديش او د اکتوبر په 19 د پاکستان په وړاندې لوب وکړي د غشل اوریزو لوب نړیواله نمبرې لوب د اکتوبر په 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 19 دوام کوي افغانستان به خپل نمبرې رسمي مسابقه د اکتوبر په 22 د انګلستان په وړاندې کوي وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو نن د اکتوبر 15 د خون کې نړیواله ورسته موږ په دې خبري مجله کې د هغو زده کوونکو پیغامونه راخستې دي چې د ازادۍ راډیو لري خپل خونکو ته د دې ورځې مبارکي ورکړې ده
احمد ساخان په نامو باندې یو معلم صاحب ډیر زحمت له داوړ کوم ماشومان سره ډیر تکلیف کوي ډیر یو څه د دې چې سړي سم فرض ور خلاصوي ټیټ ورته کوي
د بی پول خبریالانو سازمان ویلي چې طالبانو د 8 صوب او زاوی میډیا د پانو په بندولو لرسنیو سره د جګړې نوی پړاو ته داخل شوې دي وړاندې په مجله کې درته په دې اړه راپور ورکړل ورو په نور موضوعاتو هم تم کیګو ملتیا مو وکړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زفریده سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو په کابل کې د جمعه د نن په 14 کې د ایمرجنسي روغتون په وینا 200 وژل شوی او 300 نور ټپیان شوی دي د روغتون چې د ایتالیا د وی غیر دولتي مؤسسې په مرسته چلیږي په خپل ټوئیټر لیکلی چې تر 14 وروسته دوی ته شلتن ورول شوی دي چې دوی ساور کړی ده د طالبان د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبد الله فی ټکور بیا رسنیو ته پاستولي پیغام کې هغه راپور ورکړی چې مخکې ویل شوی و چې دا 14 د کورنیو چارو د وزارت د نن په جمعه کې شوې ده همدا مهال همایون هیواد سره په استډیو کې وصل ده او د دې پیښې نور جزئیات وړاندې کړي همایون صاحب ستړي مو شپ خیر راغلی
مننه. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت په جماعت کې نن ماسپخین 14 وشو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ته 14 تایید کړه، خو وی ویل چې دا 14 د دې وزارت څنګه ته په جماعت کې شوې ده. د دې وزارت ویان عبد الله فی ټاکور کثم د پیخه خوشنون کې بللې و، خو د 14 د ډول او تلفات په اړه تر اوسه معلومات نه دی ورکړي. خو د ایمرجنسی روغتون پر خپل وی پاڼه لیکلې دي چې پر نن 14 کې چې د کورنۍ چارو وزارت په جماعت کې شوې ده، شل ټپیان دی روغتون ته وربل شوې دي چې دوه تنه پلار کې ساور کړی دا. د ایمرجنسی روغتون اجرایی مدیر دی جان پانیک ویل چې نن ماسپخین د 2 بجو په شاوخوا کې لومړنی ټپیان ورول شوی او وروسته د ټپیانو شمیر ډیر شو. ایمرجنسی روغتون بیا د ټپیانو له قوله لیکلی دی چې یا د پیښه ځان مرګ بریدو، یاد روغتون هم دا ډول لیکلی دی چې په ورول شویو ټپیانو کې 2 مړه، 14 پستار او 2 سرسری ټپیانو له درملنې وروسته رخصت شوی دی. عامو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري د کورنیو چارو وزارت شاوخوا لارې هم تړل شوی او چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. که څه هم طالبانو په رسمي ډول د تلفات په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو ایمرجنسی لیکلی چې کېدای شي تلفات وروسته ډیر شي. مننه.
ډېر زیاته مننه همین هیواد و چې په کابل کې د جماعت په دننه کې د 14 په اړه وروستي جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشری حقوقو د څار سازمان سره لدی چې په 13 میاشتو کې د بشری حقوقو د سرغړونو په څیرلو کې دیونما په غیر فعال وند نیوکه کوي، خو په بنشیر کې د بشری حقوقو د سرغړونو په اړه دیونما د تازه پریکړې هرکلی کړی دی. بلخو د طالبانو مخالفي وسلواله ډلې د مقاومت ملي جبهې دیونما د بی پری څیرونو او اقداماتو غوښتنه کړي، خو د طالبانو حکومت چې تر دې مخکې ویلي وو په بنشیر کې د بشری سرغړونو په اړه څیړنې کوي، تازه دیونما د پریکړې د خپل څړونو په اړه زموږ پښتني سواب نکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما پرونه وخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پنشیر ولایت ته یو پلاوی استولۍ چې په دې ولایت کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه څېړنې وکړي. یونما د غشن ویلي چې د سیاسي او بشري حقوقو څنګ غړو په پنشیر کې د طالبانو د حکومت لوالي محمد نسیم نوري سره هم لیدلې دي. یونما وروسته له هغه په پنشیر کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پلټنو خبر ورکوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې ولایت کې د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ جګړو کې د ملکیانو د وژل کېدو او زورول کېدو د ادعاو ترڅنګ ځینې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې د طالبانو له لورې د مقاومت ملي جبهې اسیر شوي وسلوال پکې وژل کېږي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤل هیتر بارک څه هم په 13 میاشتو کې د بشري حقوقو د قضیو په څېړلو کې د یونما په کار نیوکه کوي، خو د یونما د وروستۍ پریکړې هرکلی کوي. نوموړی له یونما غواړي داسې مهال چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ډېرې ادعاوې شته، باید په څېړلو کې مهمه ونډه واخلي. اغلی بار ازادي راډیو ته وویل
د یونما پرونی اعلان چې ویلي دي پنشیر ته د څېړنو لپاره یو پلاوی استوي د هر کلي وړ ده. موږ هیله منیو چې یونما د بشري حقونو په برخه کې لا ډیر کار وکړي، او دا به په افغانستان کې د یونما د تازه ټاکل شوي مشر یو مهم کار وي چې کله خپله دنده پیلوي.
بلخوا د طالبانو مخالفې وسلوالې ډلې د مقاومت ملي جبهې له یونما غوښتي چې په پنشیر کې د بشری سرغړونو په اړه بې پرې څېړنې وکړي. د دغې جبهې د بهرنیو اړیکو مسؤل علي میسم نظری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي، ډیر شواهد شته چې د په خبره طالبانو په پنشیر، بغلان او تخار کې بشری حقونه نقص کړي دي. ښاغلي نظری د غشن ویلي که د بشری حقونو د سرغړونو په اړه یوازې څرګندونې کیږي او د مخنیوي لپاره یې نړیواله ټولنه عملي اقدامات نه کوي، کومه پایله به ونه لري. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې په پنشیر کې د اسیرانو د وژلو د ویډیو له خپرېدو وروسته ویلی و په دې اړه څېړنې کوي، نه د یونما د تازه پریکړې په اړه چې په پنشیر کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه څېړنې کوي، او نه یې هم د خپلو څېړنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په ګڼو مواردو کې طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو او په دې اړه د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له خپرېدو وروسته د څېړنو ژمنې کړې وې، خو تر اوسه یې د څېړنو پایلې نه دي شریکې کړي.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته که څه هم دوی اعلان وکړ چې عمومي بخنه یې کړې، خو له یو کال په ډېره موده کې ګڼ داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو له لورې د مخکینی حکومت کارکوونکي په نښه شوي، هغه څه چې خپله طالبان یې ردوي. دغه شان طالب جنګیالیو د هغو اسیرانو د صحرایي محکمو او وژلو ویډیوګانې هم خپرې کړي دي چې ادعا کېږي له دوی سره یې وسلهواله مبارزه کوله. خو یوناما او د بشري حقونو اړوندو نورو ادارو تل له طالبانو غوښتي چې هر ډول قانوني تعقیب او څېړنې باید په واقعي ډول د نړیوالو معیارونو له مخې وشي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د اکتوبر 15 نیټه چې د میزان میاشتې له 14 سره سمون خوري د ښوونکي له ورځې سره برابر ده. موږ په همدې پلمه د ښوونکو د ورځني ژوند ستونزې راسپړلې دي.
آزاده د کاپیسا ولایت له هغو ښځینه ښوونکو څخه ده چې له کال زیاته موده کېږي په کور ناسته ده. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل میړه یې هم وزګار دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. آزاده وایي په جمهوري نظام کې یو اندازه معاش ورکول کېده چې خپلې او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارولې.
د جمهوریت په دوره کې زه د حق رزامي خوونکې په حیث دنده تر سره کړم، خو یو کال مخکې د جنګونو له امله د خپل ولایت څخه مهاجر شو. یو کال کېږي چې د پوهنې وزارت موږ ته هیڅ ډول توجه نه ده کړې. له هغوی څخه هیله کوو چې موږ د رسمي معلم په ډول وګماري.
آزاده چې واړه ماشومان لري د طالبانو له واکمنۍ او د پخوانی حکومت د ځواکونو او طالبانو ترمنځ په کاپیسا کې د جګړو په ترڅ کې له کاپیسا څخه بې ځایه شوي او اوس په کابل کې په یو کرایي کور کې اوسیږي. یو بل افغان ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له شلو کلونو راهیسې د کابل د نجونو په بېلابېلو ښوونځیو کې ښوونکي وه، خو د نظام په بدلون سره یې دنده له لاسه ورکړې ده.
ما په یو خصوصي ښوونځي کې د ښوونکي په توګه کار کاوه او تر شپږم ټولګي پورته به مې نجونو ته درس ورکوه، خو د رژیم د بدلون له امله مې خپله دنده له لاسه ورکړه. اوس چې هر څومره کار لټوم نشم پیدا کولی.
نوموړی وایي چې میړه یې مړ شوی، زوی نه لري او د خپلو دریو لوڼو سرپرسته ده او اوس له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دا په داسې حال کې د چینن د اکتوبر 15 نیټه چې د میزان د میاشتې له 14 سره سمون خوري د ښوونکي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. طالب چارواکو په کابل کې د ښوونکي د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته له افغان ښوونکو سره ځینې ژمنې وکړې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي په دې غونډه کې وویل
د افغانستان اسلامي امارت پریکړه وکړه چې د تعلیم او تربیه په چوکاټ کې 40 زره اضافي بسونه په پام کې ونیسي. موږ ان شاء الله د افغانستان ښوونکو اولسته د ښوونې او روزنې په برخه کې خدمت ته ژمن یو.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال له شپږم ټولګي پورته زرګونه ښوونکي په کور ناستې دي او ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري او له څه باندې یو کال تیرېدو وروسته لا هم له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلې پاتې دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ دفتر هم د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې معلمي اسانه نه ده او په افغانستان کې لا سخت کار دی. یونیسف زیاته کړي چې زموږ لپاره د نن ورځې اتلانې د افغانستان هغه ځوانې ښځینه ښوونکي دي چې د ټولو ننګونو سره سره هیله مندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست نورالله منیر څو ورځې مخکې د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ښوونکو حقونو او نجونو تعلیم ته په اشاره او د زده کوونکو پر وړاندې د ښوونکو د مسؤلیت په اړه ویل ښوونکي باید مسؤلیت منونکي وي او هغه څوک چې له خپلو اوسنیو حقونو یعنی تنخواو راضي نه وي کولی شي چې بله دنده ونیسي. دې څرګندونو د یو شمېر ښوونکو تند غبرګونونه راوپارول. هڅه مو وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه د طالبانو د پوهنې وزارت نظر هم واخلو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو څو میاشتې وړاندې د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې تر 240 زره ښوونکي شته چې 80 سلنه یې ښځې دي.
نن د ښوونکي ورځ وه. تاسو په راپور کې د افغان ښوونکو ستونزې واورېدي. له دې سره جوخت د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن ویلي افغانستان د هغو سلو هیوادونو په سر کې دی چې د ماشومانو نجونو او هلکانو د زده کړو بهیرې د سقوط لږ وخت سره مخامخ دی. جزئیات د نوریاس نوري نور.
متاسفانه په ننګرهار کې هم تر اوسه پورې د نجونو پر مخ مکتب دروازې نه دي پرانستل.
زلا د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د لسم ټولګي زده کوونکو ده. خو پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ دوسر په کور ناست ده، خونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي هیله درلوده چې په راتلونکي کې لوړې زده کړې او د خپل خلکو خدمت وکړي.
دا چې زه په دولسم صنف کې ما او په دې ته ما امید باندې ما چې ترسو پرمنګ زمنګ د پاره هم د مکتب دروازې پرانستل شي او موږ خپل زده کړې په ښه شکل سره سرته ورسو.
لایو کال زیات مودې په تیرې دو سره په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم لشپګم ټولګو پورته جنو ته د زده کړو اجازه نه دا ورکړې. په دې اړه د افغانانو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې ورس تر بلې ډېریږي. تازه د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د هغو هیوادونو د نوملړ په سر کې دی چې د زده کړو بهیر د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دی. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې په کلنی راپور کې ویل شوي په افغانستان، سودان، سومالیا او مالی کې د نږدې 940 میلیونه ماشومانو ښوونیز بهیر د سقوط له ګواښ سره مخ دی. کووید 19 شخړې د اقلیم بدلونونه، کډوالي او د زده کړو په برخه کې د ډیجیټل وسایلو نشټوالی هغه لاملونه بلل شوي چې د ماشومانو د زده کړو بهیر له ننګونو سره مخ کړی دی. د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوالې ادارې په کلنی راپور کې د ارزول شوو هیوادونو په منځ کې افغانستان تر نورو زیات له ګواښ سره مخ دی چې په وینا د طالبانو له واکمنېدو سره د زده کړو بهیر لا نور هم پکې خراب شوی او د ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی. د دې ادارې د رسنیو د برخې مسؤل ساشا میرز ازادي راډیو ته وویل
Sadly Afghanistan now ranks
le bada marga Afghanistan da hagh hewadun pa sar kidai che da mashumano da zdakro bahir da suqut le gwa khsar makhdai tir kal Afghanistan da de hewadun pa numlar ki chaluram bo pa de mana che par Afghanistan da Taliban lo wakmani urusta pa de hewad ki da zdakro bahir bad tarasawai dai aw da mashumano pa zangri dawl da junu ratlun kai le gwa khsar makhamakhdai
particularly girls
خو سکل د شمیر څلورو ته راغکته شوی او افغانستان په سر کې دی. کته هم د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د جګړو او نامنه او لامل د زده کړو بهیر اټکنی خو تیر یو کال چې طالبان پر افغانستان واکمن دي لشبګم ټولګو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تر ټولو زیات شمیر نجونې له زده کړو به بخې کړې دي. کته هم په کور د نن او بهر د طالبان حکومت د نجونو د زده کړو له عمل سختو نیوکو سره مخ دی خو تر دې دمه دوی په دې اړه مثبت ګام نه دی اخیستی. د طالبان حکومت په هنې وزارت په وار وار ویل چې په دې اړه به د دوی مشرتابه پریکړه کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته تم شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د روسیې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې تصویب شوې لایحه توشیح کړه. د دې پریکړې له مخې د کرملین په باور د اوکراین د خاورې څلور سیمې خرسون، زاپوریژیا، لوهانسک او دونسک په رسمي ډول د روسیې له خاورې سره یو ځای شول. جزئیات په دې راپور کې.
اوکراینی ځواکونو په ځینو هغو سیمو کې خپل پرمختګ ته ادامه ورکړې ده چې کرملین د سیمې له خپلې خاورې سره الحاق کړې دي. له دې سره دا شک پیدا شوی دی چې ماسکو دې دا توان ولري چې د اوکراین د سیمې کنټرول کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه سند لاسلیک کړ چې د اوکراین څلور سیمې خرسون، زاپوریژیا، لوهانسک او دونسک له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. په ورته وخت کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفون خبرې وکړې او له کیف سره د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د نویو پوځي مرستو ژمنه وکړه. د دې مرستې له اعلان وروسته ماسکو خبرداری ورکړ چې اوکراین ته د نورو وسلو ورکړه د روسیې او لویدیځ ترمنځ د مخامخ جګړې خطر زیاتوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سیشن بي پښپا خپل وینا کې وویل چې ځواکونه د اوکراین په جنوب کې پیاوړی او سری پرمختګ کړی دی او پولیسکونو کلیه روانه اونې له روسي پوځیانو نیولې دي. د اوکراین ولسمشر څرګنده کړه چې یو شمېر سیمې په خرسون، لوهانسک او دونسک لاندې کړې دي. زلنسکي زیاته کړه چې اوکراینی ځواکونو په خرسون کې د ځوابي برید په ترڅ کې 8 سیمې له روسي پوځیانو نیولې دي. ماسکو پرون یو نقشه خبره کړه چې په کشکاري چې روسي پوځیان د خرسون له یو شمېر سیمو وتلې دي. په دې نقشه کې د خارکیف په شمال ختیځ کشکاري چې روسي پوځیانو د اوسکیل سینغاړي یو مخ پرې شې دي. د بریتانیا دفاع وزارت ویلې دي چې د همدې سین په اوږدو اوکراینی پوځیان تر 40 کیلومتر پورې وړاندې تللې دي.
له خبرونو ور اخوا
طالبانو له مسکو سره د تیلو ډیزل او غنمو د وارداتو تړون لاسلیک کړی. روسیه به د دې په بدل کې له افغانستان څخه پیسې نه لري اتصدر لسکړي. دا د طالبانو یو تر ټولو ستر تړون دی چې له انتقادونو سره مل دی. احمد چیبری په اړه جزئیات لري.
طالبان له اقتصادي کړکېچ څخه د وټلو لارې چارې لټوي او د دوی حکومت چې نړیوالې ټولنې پر رسمیت نه دی پیژندلې، روسیا او ایران یې د لیواله شریکانو په توګه موندلې دي. له روسیا او ایران سره د نړیوالو بندیزونو له امله تجارت محدود دی. د طالبانو د تجارت او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی تیرونی ویلی وو چې افغانستان به له روسیې سره د نوي تړون له مخې هر کال 1 میلیون ټنه تیل، 1 میلیون ټنه ډیزل، 5 لک ټنه مایع ګاز او 2 میلیونه ټنه غنم ترلاسه کوي. پیژندل شوی اقتصاد پوه نارندرا تانجا چې په هند کې د انرژۍ د بې خپلواکې مؤسسې مشر دی، په دې نظر دی چې روسیه له دې تړون سره د هغو څو په ګوتو شمارو هیوادو په کتار کې راغله چې له طالبانو سره سوداګرۍ ته لیواله ده.
د روسیې پر تیلو او ګازو بندیز لګیدلی دی. نو روسیه د هغو هیوادو په لټه کې ده چې نفتي محصولات واخلي. افغانستان د دې سربیره چې ستر پیرودونکی نه دی او د ګازو او تیلو ډیر وړوکی خریدار دی، ډیر دې ته لیواله دی چې له روسیې څخه سودا وکړي. د طالبانو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلې او دا معاملې یو ډول جنس د جنس په بدل کې ده چې ښایي روسیې ته په بدل کې وچه میوه او نور شیان ورکړل شي.
له روسیې سره تجارتي تړون په ماسکو کې له اونیو خبرو اترو وروسته وشو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې تاس دولتي اژانس ته تایید کړ چې لمړی توافق شوی دی. خو د نور الدین عزیزي په وینا دواړه لوري له دې موافقه راضي دي او دا به اوږدمهاله توافق وي. له روسیې سره د تجارتي معامله د طالبانو له لویو تجارتي معاملاتو ګڼل کیږي او یو لړ نیوکه پرې شوې دي ځکه چې د روسیې اړیکې له لویدي سره وروسته تر دې شنه دي چې پر اوکراین غیر مواجه بریت کړی دی. خو د دې لپاره چې په افغانستان کې وچکالی ده، هلته سیلونه په هیدلې جګړې خلک ځپلې دي، نو له روسیې څخه افغانستان ته د غنمو انتقال ته په مثبت سترګه کتل شوې دي. نارندرا تانجا وایي
که سیاست اړخ ته کړو چې د اوکراین په تړاو او د روسیا او لویدیز ترمنځ سره روان دي، فکر کوم چې د یو انسان په حیث زموږ لپاره دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه کړو چې حتی یو کس هم په افغانستان کې له لوګې نمري.
د راپورونو له مخې ایران د 2000 کال د میل میاشتې د 2020 کال د میتر میاشتې پورې شاوخوا 4 لک ټنه د سون مواد افغانستان ته صادر کړي دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې، یعنی د پروسه شکل د اگست 15 مخکې، افغانستان له ترکمنستان د سون مواد ډیر اخیستل. د نارندرا تانجا په وینا افغانستان په خپل د ګاز او تیلو زیرمې لري چې لاس نه دی خوړلې او تر اوسه دا هیواد نه دی توانېدلې چې دا قانون استخراج کړي او تجارت پرې وکړي.
د بیپول خبريالانو سازمان ویلي چې طالبانو د 8 صوب او زاوی میډیا د وپانو په بندولو رسنیو سره د جګړې نوی پړاو ته داخل شوې دي. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو د کړنه د رسنیو د ازادۍ خلاف عمل بولی وایي چې طالبان باید د خبرونو د سانسور مخه ونیسي. جزئیات په دې راپور کې.
د بیپولی خبريالانو سازمان د 8 صوب رسپانې او زاویا میډیا وپانو د بندیدو په اړه د خبرګونونو په دوام کې ویلي چې په دې کار سره طالبان له رسنیو سره د جګړې نوی پړاو ته داخل شوی دي. دغه سازمان په اعلامیه کې ویلي چې د بیان او مطبوعاتو پر ازادۍ د محدودیت د لګولو په دوام کې د طالبانو د حکومت دغه اقدام په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو نښه ده. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي طالبان په افغانستان کې د خبرونو د سانسور مخه ونیسي او د 8 صوب او زاویه میډیا رسنیو ته د اجازه ورکړي چې په خپلو ویبپاڼو کې فعالیت وکړي. طالب چارواکو تل د بیان ازادۍ څخه د سرغړونې او د رسنیو د فعالیت د محدودیت تورونه رد کړي او ویلي دي چې رسنۍ او خبريالان کولای شي د ملي ګټو او د اسلامي شریعت پر وړاندې فعالیت وکړي. د طالبانو د حکومت مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایاند عنایت الله الکوزی تیر دوشنبه پله ټویټر پانه ولیکل چې دغه وزارت لخوا د 8 صوب رسپانې او د زاویه میډیا خبری شبکې وی پانه ترل شي بي. خغلی الکوزی د هم ویلي دغه دوه رسنیو د وی پانه د ترل کېدو لامل د طالبانو مشرانو پر وړاندې د تورونو لګول، د بی بنسټ راپورونو او ناسمو خبرونو خبرېدل دي. دا په داسې حال کې ده چې د 8 صوب رسپانې مسول مدیر محمد محق ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت لخوا د دې ورځپاڼې ویبپاڼه ځکه تړل شوې چې د ده په وینا د دې رسنۍ محتوا او راپورونه له سانسور پرته خپرېدل او دا د طالبانو نه خوښېدل. اش د سوب ورځپاڼې په 2008 کال کې خپلې خپرونې پیل کړې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله خپلې چاپي خپرونې بندې کړې، خو په ویبپاڼې او ټولنیزو شبکو کې فعالیت درلوده. زاویه میډیا یوه آنلاین رسنۍ ده چې د 2019 کال په جنوري میاشت کې خپل فعالیت پیل کړ.
و موریدل چې د طالبان حکومت په دې وروستیو کې د دوه رسنیو 800 برسپانی او زاویه میډیا وپانی بند کړی دي. د 800 برسپانی مسؤلینو ویلي چې د طالبانو د حکومت د مخابرات وزارت وپانه ځکه بند کړی ده چې په خبرې د دغه رسنی محتویات او راپورونه د طالبانو په خوخه برابر نه و. په دې اړه نوریاس نوری د افغانستان د آزادو ژورنالستانو د ټولنې له رئیس حجت الله مجددي سره مرکه کړي او نوموړی یې چې پوښتنه کړې چې د رسنیو د سرغړونو د ارزونې کمیسیون بیرته فعال شوی دی، که دغه پانو کمی سرغړونې کړې وي نو ولې دغه کمیسیون ته راجین شو او پړی څېړنه ونه شوه؟
زموږ تمه دا وه چې دغه کمیسیون جوړېدو سره نور هر څه چې د خبریالانو او رسنیو په اړه پرېکړه کېږي باید د همدغه له لارې وکړي. او د کمیسیون هم مختلف پلاو لري، یو دا چې اولا موضوع هلته څېړل کېږي که چیرې رسنۍ او خبریال ګرام وبلل شو ورته توصیه کېږي، دویم وار ورته که چیرې سرغړونه وکړ او هغه توصیه ته پام ونه کړ اختار ورته ورکول کېږي، او په دریم وار د عدلي ارګانونو ته پیژندل کېږي او هلته بیا تر تحقیق لاندې راځي او بیا آخري پریکړې عدلي ارګانونو کوي. نو زموږ تمه دا و چې دغه پیښې هم د دغه دوو رسنیو په اړه د دغه کمیسیون له لارې تصمیم نیول شوی وای، هغوی هلته غوښتل شوی وای دا به هغه قانوني پړاو تیر کړی وای. دې سره هم هغه بیان ازادي خوندیتوب به خپل ځای کې پاتې کېدل او هم رسنیز کارکوونکي او رسنیز ټولنې بې باوري په منځ کې نه راتلل او یو د اعتماد فضا به هم رامنځته کېدل. نو اوس دغه سکرنې دغه شک نشته چې دغه کمیسیون کار تر پوښتنه لاندې راولي، خو زموږ اوس هم تمه ده چې دغه کمیسیون دغه موضوع خپل لاس کې واخلي او د هغه لارې دغه ستونزې حل شي.
په افغانستان کې لکه چې طالبان واک ته رسیدلې دي، ډېری رسنۍ بندې شوې دي او د رسنیو ډېرو کارکوونکو او دغه راز خبریالانو هم خپل کارونه پریښي دي. د غرامست شوی وضعیت په پام تاسو د رسنیو او د رسنیو د کارکونکو او خبرلانو راتلونکو اڅړې ولرځوي؟
شک نشته کله چې افغانستان کې تحول راځي، خصوصا دا ځل چې پس له شل کاله د سیو لوی تحول رامنځته کیږي، د کې رسنیو ته بنسټونو ته دا ټول ته یو څه ستونزه رامنځته کیږي. خو هغه مره چې په دغه دوره کې تصور کېدل چې طالبانو یا اسلامي امارات که چیرته واک ترلاسه کړي رسنۍ بندوي نو بیان ازادي د ستونزو سره مخامخ کېږي. په اول کې په خوښۍ سره چې داسې وضعیت نه و، خو بیا هم زموږ ځینې خبریالان ونیول شو، موقتي وټکول شو او اطلاعاتو ته لاسرسی یو بله ستونزه وه. او اقتصادي ستونزه د ټولنه ډیر زیات رسنیز او درسنیز کارکونکو زیانمنه کړ.
زموږ د خبرونو او راپورونو برخه هم دلته پات رسیدي. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه ته
خاصار یم له پکتیا. دوه خونکې د افغانستان په رښتیا په ډیر بد وضعیت کې دي. ماشومان هم کم دي، اکثریت ته کورونا مور لغاړي دي. کنه یو خونکې د موږ موضوع دی ځانخېلو په لیسه کې یو معلم صاحب ده، هغه چې ټول څه معلمان دي ښه درس کوي. یو احمد شاه خان په نامو باندې یو معلم صاحب ده، ډېر زحمت له داوړ کو ماشومانو سره ډېر تکلیف کوي، ډېر یو ښه درس ډېر سړي سم سر پور خلاصوي.
سلام علیکم. د خون کې نړیوال ورځ دی، ټول خون کو ته مبارک وي او بالخصوص زما ګرانو خون کو ته چې زی تر دې حدا رسولای ما لکه هر یو معلم سه فرحان جان او معلم سه ګلاغات دې هم مبارک وي چې اوس بس ماغه اوري. نو متاسفانه د نوی دولت پراتلو سره د خون کو وضعیت ډیر خراب دی، ډیر کړکی چند دی. خون کې اوس دې توعده دار دي چې په قاچاقي لارو نور هیوادونو ته مهاجرت وکړي او هیواد پریګ دي. د دوی وضعیت ډیر په بد حال کې ده.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه محمد نبیل هم زموږ په ولسوالۍ کې ډیر ښوونکي چې پیران اوس بیکاره دي. معلم صاحب میر احمد خان په نامه موږ بل استاد وو چې ګړندی استاد وو، هغه هم ډیر تکړه استاد وو. زموږ په ولسوالۍ کې ډیر مشهور استاد دی. زموږ سره په درسو کې ډیر ښه نرم چلند او ډیر ښه په واضح توګه موږ ته درسونه ویل او زموږ سره په هر مضمون په هر صفه باندې زموږ سره خلاص او موږ ته واضح درس وایي. نو په دغه ډیر ښه ځانګړتیا وه چې همیشه ته هر زده کوونکي سره د هر دغه باندې ډیر کوشش کوي.
فهیم نورانی نابینا د لغمان نه په هیواد کې ټول خوونکو ته او خاص کر خپل خوونکو ته چې ماته روزنه را کړې ماته خوونه را کړې ټول ته د دغه ورځ مبارکي وایم او ټول ته وګمر غواړم په دې هیله چې په افغانستان کې د خوونکو مشکلات حل وسیږي.